غوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. دا خبري غړی چې د ټولو همکارانو په مرسته یې مجید بابر درته وړاندې کوم. تم درو چې سره به راپورونه دي چې د جنوبي وزیرستان په ځانګړې سیمه کې یو بې پیلټ الوتکه راغورځېدلې ده. د سره سره په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرن منټر ویلي دي چې پاکستانی استخباراتي ادارې حقانی شبکې ته مرستې ورکوي. د قبایلي سیمې خیبر په باړه کاخیلو کې د وسلوالو لخوا د امن په لښکر او خاصدارو د برید حال لرو. افغانستان مهم په پام کې دی. د سره د مشال مرکه را سره هم شته. فاول ورزو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه ته ورو
لومړی د مهمو خبرونو سرټکه په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي د پاکستان حکومت له حقانی اروپا کې ډلې سره اړیکې لري. د خیبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو پر امنیتي پوسټې برید کړی دی چې پکې د دواړو غاړو 15 کسان وژل شوي دي. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان او امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو یو له بل سره لیدکاته کړې دي. اوس بشپړ خبرونه واورئ. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون منټر ویلي دي داسې ثبوت شته چې د پاکستان د حکومت او د یاغي حقانی شبکې ترمنځ اړیکې شي. د پاکستان له دولتي رادیو سره د خبرو پر مهال امریکایي سفیر پر حقانی شبکې 13 اونۍ د کابل د بریدونو تور پورې کړ. د ویل داسې ثبوت شته چې حقانی شبکه له پاکستاني حکومت سره تړي. هغه زیاته کړه د حقانی د ډلې او د پاکستان ترمنځ رشته باید پای ته ورسی. په سمدستي ډول د پاکستان لخوا غبرګون نه دی شودل سوی. حقانی شبکه چې له طالبان او القاعده سره تړلې ده په اړه امریکا فکر کوي چې په پاکستان کې له افغانستان سره پر پوله پرته ده. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو پر امنیتي پوسټه برید کړی دی. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال وایي برید د خاصدارو او ځایي امن لشکر پر پوسټه سوی دی چې پکې یو خاصدار او څلور د امن لشکر غړي وژل سوی دي. د انتظامی چارواکي وایي په ځوابي کاروایي کې لس وسلوال هم وژل دي. بل پلو په کوزه کورم کې نامعلومه کسانو پر یو موټر ډز کړی دی چې پکې درې تنه وژل شوی دی. د وژل شوو درې واړه کسانو تعلق له شیا مسلک سره شودل کیږي چې په خپل موټر کې له مورخیلو څخه الیزی نومې سیمې ته روان وو. د امریکا د دفاع وزارت ویلي لوړپړو امریکایي او پاکستانی پوځي مشرانو له یو بل سره لیدکاته کړي چې کړکېجنې اړیکې سمې کړي. د دواړو ملکونو اړیکې د بیلابیلو مسلو له کبله ترنګل سوي وي. د پینټاګون یو ویان د فرانسې خبري اژانس ای اف پی ته ویلي د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن په سپین کې د جمعې په ماښام د نیټو د یوې غونډې په څنګ کې د پاکستاني پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. د روان کال د مې پر 2 منټه په بتاباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان له خبرولو پرته عملیات وکړل او اسامه بن لادن وواژه. تر دې وروسته د دواړو ملکونو د پوځي مشرانو ترمنځ د لومړی ځل دی چې له دغاته کېږي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په ځنګړ نومیکلي کې یو مشکوکه امریکایي بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. ځینې وسلوال طالبان وایي چې د رالوېدلې بې پیلوټ الوتکې ملبا دوی اخیستې ده، خو په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال وایي د هغه سیمه ده چې د طالبانو د تحریک مشر بیت الله مسعود پکې وژل شوی و. د لیبیا په دوو ښارونو کې د لنډمهاله حکومت د ځواکونو او د لرې کړل سوي مشر معمر قذافي د وفادارو ترمنځ کلکه جګړه روانه ده. د قذافي د پلرني ښار سرت په کوڅو کې د جګړې رپورټونه دي. هلته د عبوري کامی شورا ځواکونه له سخت مقاومت سره مخامخ دي. د راغلو خبرونو لمخې د لنډمهاله حکومت ځواکونو په بني ولید کې هم د قذافي پلو جنگیالیو پر ضد نوي بریدونه پیل کړي دي. د جمعې په ورځ په بني ولید کې د قذافي پلویان دوی ته ماتې ورکړې وه او پر شاتګ ته اړ کړي وو. د قذافي په اړه معلومات نشته چې چیرې دی، خو د هغه ویان موسی ابراهیم وایي چې په لیبیا کې دی او د هغه په خبره د لنډمهاله حکومت پر ضد د جګړې مشري کوي. په بریتانیا کې د وسلوالو یو نندارتون څخه دوه پاکستانی برخوال استل سوی دی. دا ګام ځکه اخیستل سوی دی چې په نندارتون کې د برتانیا د پارلمان یو غړي د پاکستانیو برخوالو پر سټالونو د کلستر بمونو اشتهارات ولیدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د پارلمان غړي داسې اشتهارات ومندل چې پکې د کلستر بمونو د پرمخ بیولو خبرې وې. دا نندارتون د لندن د دفاعي نظام او حالاتو نړیوال نندارتون نومیږي. برتانیا د هغه نړیوال تړون منونکې ده چې د کلستر بمونو د کارولو او پیداوار مخه نیسي. اسوسییټډ پریس د پاکستانیو شرکتونو نوم نه دی اخیستی چې له نندارتون څخه ایستل سوی دی. کلستر بمونه په پراخ کچه د وژنو لپاره استعمالیږي چې په نړیواله توګه یې ډېر هیوادونه د کارولو او جوړولو مخالف دي. په لاتویا کې د انتخاباتو پایلې ښیي چې هغه ګوند بریا ترلاسه کړې ده چې په نسل د روسیې لژکیو ملاتړ لري. د شنبې په ورځ تر څو انتخاباتو وروسته شاوخوا 95% رای شمارل سوی دی. په دې کې د هارموني سینټر په نوم ګوند 9.2% رای ترلاسه کړې دي. د ګوند یو سیاستوال وایي د پایلو له مخې اوس باید د دوی ګوند په کابینه کې له ځای لرلو نظرانداز نه کړل سي. دی وایي دا به زموږ د رای اچوونکو بې احترامي وي ځکه چې هر دریم لاتویایي وګړي موږ ته ملاتړ کړی او موږ ته یې رای راکړې ده. زموږ پر مخ توکل او موږ د کابینې په کار کې نه ورګډول به زموږ بې احترامي وي. د پخوانی ولسمشر ولادیس زاتلرز ګوند په انتخاباتو کې 0.15 او د وزیر اعظم ولادیس دومبرو فیسکس ګوند 48% رای ګټلې دي. د خبرونو پای
خبرونکو خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریدو. د دې خبري زولای کې د دې خبري ګړای په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. د جنوبی وزیرستان په ځانګړي سیمه کې یو بې پیلټه الوتکه راغورځېدلې ده. د سیمې نه به نیخ په نیغه حال واوري. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرن منټر ویلي دي چې حقانی شبکه او د پاکستانی استخباراتي ادارې نږدې اړیکې دي. څېړونکی طاهر خان وایي چې اوس د امریکا په جاره دا وینا کوي
کې د امریکا کم صبر دی یا کم د هغه زغم دی کې دي چې هغه اوس ورپسې پوره شوی وي.
په کراچۍ کې زده کوونکي او استادان دواړه د ژبیزه شخړې له امله ستونزو سره مخ دي. سکولونه بند او ماشومان بې تعلیم پاتې کیږي. یو استاد وایي د سوات بیبی روهین د تیرو ورځو سوات او د امریکا د مالی مرستو ذکر په دې ټکو کوي.
اول حالات ډېر زیات خراب. مونږ چې به راتلو په ګاډي کې نو ځای په ځای چې پوسونه مونږ به تنګولو نو بیا اوس په دې اخر کې برابر شي. د دې باندې به ستل خرچه کوم او دغه چې په سکول کې سل ضرورت راځي هغه به فرستو.
د مشال مرکه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. خبرونکو دا مشال ریډیو د څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدو د دې خبري غړې په پیل کې متاسفه ویل چې په جنوبی وزیرستان کې یو بې پیلټه امریکایي الوتکه راغورځېدلې ده. په سیمه کې د مشال خبريال سیلاب محسود امداوس را سره ده. سیلاب محسود ستړی مشو دا راته وایا چې د دغه پیښې څه تفصیل لري.
د چولی وزیرستان په لرې سیمه دنګاډا کښې نن غیز 8 بجې د پیلوټ نه بغیر یوه امریکایي الوتکه راغورځېدلې ده. د خفیه ادارې یو چارواکي په مطابق د الوتکې د غورځېدو په وخت په دا سیمه کښې ډزونه اورېدلې شوي دي. دا چارواکي دا زیاته کړې ده چې د پیښې په وخت په انټرسیپټ باندې د یو طالب غږ راغلی دی چې کوم خپل نور ملګري ته پیغام ورکوي چې ډرون الوتکه مو راوغورځوله. په اسلام آباد او پېښور کښې د ISPR او په سعودي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه چارواکو د دې پیښې پخلی کړی دی.
سیلاب که دا راته ووایي چې په دغو سیمو باندې د دغو په آسمانونو باندې امریکایي بې پیلټ الوتکې ولې پروازونه کوي، د دې عمل څه دی؟
دا د سولی وزیرستان سیمه دو خو د دل سره د قطبی وزیرستان سیمه هله ګدلې دو د سولی وزیرستان په داغه سیمه یعنی جنگاړه جناتا او دلادا ډېرو سیمو کښې دا وخت طالبان مؤثر دي مضبوط دي او دوی دولته باقاعده مرکزونه لري او د دې نه علاوه دغه سیمه کښې د پاکستان په امنیتي فورسز باندې هغه بریدونه کوي دا وجه ده چې په دا سیمه کښې د پیلټ نه بغیر امریکایي الوتکې پروازونه کوي او په دا سیمه کښې وخت په وخت باندې بریدونه هغه کوي.
ډېره مننه سیلاب محسود د مشال ریډیو ته د نوي او د تفصیل را کولو. دا مشال ریډیو دی خوګور دن کو دا مشال ریډیو دے تاسو زمونږ د همکار سیلاب محسود د خلی ووري د چې د جنوبی وزیرستان په ځانګړه سیمه کې یو بې پیلټ امریکایي الوتکه را غورځېدلې ده. مختلف داوی د مختلف طرفونو ناراضي په دې اړه به نور تفصیل زمونږ په راتلونکو خبرونو کې ووري. خو دا د یادونې وړ ده چې په دغو سیمو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې یو شمیر د القاعده شبکې غړي او مهم وسلوال مشران وجدې شوي دي. دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د دې خپرونې ړومبي راپور ته ورځو. د امریکا سفیر چې په پاکستان کې دی کیمرون منټر هغه پرون د ریډیو پاکستان سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د حقانی شبکه او د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ کلکې اړیکې دي. نور تفصیل د سراج ظهیر نورو.
پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلی دی چې امریکای سره داسې ثبوتونه موجود دي چې د پاکستان حکومت د حقانی جنگالي ډلې سره اړیکې لري. اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ریډیو سره مرکه کې امریکایي سفیر کیمرون مونټر وویل چې دا خبره په ډاګه ده چې د پاکستان او حقانی ډلې ترمنځ اړیکې موجود دي. پاکستانی سیاسي او د سیمه ییزو چارو کارپوهان د سفیر کیمرون مونټر دې بیان ته او د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې په دې حقله مشال ریډیو د بهرنو او سیاسي چارو کارپوها ڈاکٹر رسول بخش رئیس دا او پختل نموڑی ویل.
میرا خیال ہے کہ یہ بیان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک غلط فہمی کا شکار ہے.
زما خیال دے چې دا بیان د دې خبرې ښکارونه کوي چې د امریکای او پاکستان ترمنځ تعلقات د یو غلط فہمی ښکار دي او د افغانستان جنگ ګټلو کې چې کوم امکانات په نظر راتلل هغه به د داسې قسم بیانونو یا دوانو ملکونو د خرابو تعلقاتو له وجې ضرور متاثر کیږي. او که پاکستان او امریکای خپل میاس کې دا معاملې هوارې نه کړي نو د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات به نور هم خراب شي او د دې نه به زموږ مشترکه مفادات کم چې دې علاقه کې دي چې ترهګري دې ختم شي نو د دې په لار کې به هم خنډان را پیدا کیږي چې دوانه طرفونو ته په دې سوچ پکار دی. خبریال او د سیمه ایزو چارو کارپوها طاهر خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې کابل کې د ناټو په هډ کوارټر او امریکایي سفارتخانه باندې د حملې وروسته د پاکستان او امریکایي ترمنځ تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي دي. نوموړي زیاته کړه
ډېره زیاته په دې ډلې په فعالیتونو باندې د دې په کارونو باندې ډېر سخت غوسه وي په کار وي نو ځکه دا څرګندونې شوي دي. او بله مهمه خبره دا ده چې د امریکا سفیر دا خبرې د پاکستان د دولتي یا د حکومتي ریډیو لخوا کړي دي نو د دې بیان زما په نظر دا ښکار دی چې د امریکا کم صبر دی یا کم د هغې زغم دی کېدی شي هغه اوس ورپسې پوره شوي وي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان حکومت تر دې دمه د امریکایي سفیر د بیان په هکله څه نه دي ویلي. دا دې هم یادوي چې د تېرې شورو په ورځ د امریکایي وزیر دفاع یوان پیناټا خبرداری ورکړی و چې دوی پاکستان ته څو وارې ویلي دي چې د حقانی شبکې پر ضد د کاروایانې وکړي خو له پاکستان تر اوسه په دې غوږ نه دی گرولے. سیراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
خبر دن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د امریکا ورسپاڼه نیویورک ټایمز لیکي امریکا یو ځل بیا په پاکستان زور راوړی چې په دغه هیواد کې دی د اروپا کوډلو خلاف پوځي عملیات پیل کړي. د دې مقالې مهم ټکی فرخند وزیر ناورو.
امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز کې تام شینکر لیکي د امریکا پوځ په پاکستان دا زور راوړي چې په خپل هیواد کې دی د اروپا کې ډلې حقانی خلاف سخت ګامونه پورته کړي. ورسپاڼه لیکي امریکا د پاکستان پوځ ته دا ویلي چې د اروپا کو د پټنځایونو خلاف دې پوځي عملیات وکړي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د تیر جمعې په ورځ په سپین هیواد کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی سره په یو نجی دوه ساعته لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو خبرې وکړې چې د تیرې سمودې راهیسې د کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشران په سپین کې په یو پوځي کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو. په دغه لیدو کتو کې اډمیرل مولن د اروپا کې ډلې حقانی لخوا په زیاتیدونکو ترهګرو پیښو د امریکا اندېښنې هم څرګندې کړې او دای هم ورته وویل چې په واسطه په شمالي وزیرستان کې د دغه اروپا کې ډلې محفوظ ځایونه له منځه یوسي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته د کړکېچ سره مخامخ شوي کله چې د مې په دویمه نیټه د امریکا پوځ په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجو. د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ناتو په هډ کوارټر د تیرې حملې وروسته امریکا یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی اروپا کې ډلې خلاف د پوځي عملیات پیل کړي. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی اروپا کې ډلې ته لارښوونې او مرستې ورکوي. اډمیرل مولن چې د پاکستان او امریکا د پوځي اړیکو په ښه کولو او یو شمېر دوه اړخیزه مسلو په هواري کې مهم رول لوبولی د روانې میاشتې په پای کې به ریټایر کیږي چې د هغه له تک سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اثر وغورځيږي چې له مخکې نه خرابې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
خوردونکو ورزو قبایلی سیمه خیبر ته د دغه سیمه په باړه آکا خیلو سیمه کې وسلوالو د امن پلخکر او په خاصه دارو باندې بریدونه کړی دي. د دینه پس پنخته کې راپورونه دي چې وسلوالو ډلو ته هم مرګ جوړ لاوړېدلې ده او د سره سره د امن د لخکر سلور غړي او یو خاصه دار هم وجل شوی دي. نور تفصیل د فرحات شینواری نور.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په باړه کاخیلو سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د خاصدارو او امن لخکر په یو شریکه چک پوسټه باندې بریدونه وکړل او ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه او په یو بلې د درنو او سپک وسلو سره گزارونه وکړل. د دوی په وینا په دې پیښه کې یو خاصدار او څلور د امن لخکر غړي وژل شوي دي. خو ځایي امن لخکر یو غړی وایي چې په دې پیښه کې د دوی درې کسان وژل شوي او څلور کسانې جوبل دي. د خاصدار ځواک او د امن لخکر غړي هم ادعا کوي چې دوی هم وسلوالو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده او شاوخوا لس وسلوالي وژلي او یو شمېر یې جوبل کړي هم دي. خو ولې کومې وسلوالې ډلې په دې حق له باندې په خپله څه پخلی نه دی کړی. د دغې پیښې په حق له باندې د اکاخیلو سیمې یو ځایي تن چې خپل نوم خپرول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیر دوه کالو راهسه د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې نښتي رامنځته کیږي. خو اوس په دې سیمه کې د اکاخیل امن لخکر په نوم یو لخکر جوړ شوی دی چې د امنیتي ځواکونو او خاصدارو په ملاتړ په دې سیمه کې وسلوالو پر ضد ولاړ دي او هیره دي نوي چې لا هم د باړې په ځینې سیمو کې کرفیو ده او ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه پکې بند پراته دي او د نامنیو له وجې ترې په سلګونه کورنیو کډې هم کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
کوریدونکو د خیبر نورزو کراچی ته. په کراچی کې د تیرو سو کلو راهیسې د جبایزه شخړو له کبله اوس دغلته کې چې کومو سیمو کې زیات پښتانه میشت دي په دغو سیمو کې سکولونه بند دي. د سکولونو ماشومان په لارو کوڅو کې دي او د دوی زده کړې ته سخت زیانونه رسي. دا خبره د دغلته کې د استادانو هم دا چې استادانو سره ستونزې دي. فریده سیف دا رپورت برابر کړی دی راځي چې وویو.
سباندې د 500 خونځیو ورونه په کراچۍ کې سکل بند دي او ځکه ان کې خون کې د نارامیو او شخړو لويري نشي کولای چې خونځیو ته ولاړ شي. په خوندیو کې دا مهمه نه ده چې ته په کومې ټولنې یا قوم پورې اړه لري، ټول سره راټولېږي او سبق وایي. خو نن په کراچۍ کې خبره بل ډول ده. زده کوونکي ځکه په کور کې دي چې د دوی مشران یو بل ته برګ دي او سره جګړه کوي. د نهم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي هغه په خوندي کې ډېر دوستان لري چې اکثرې اردو ژبې دي. عرفان چې خپل پښتون دی وایي نه هغه او نه دوستان ځان مسؤن احساسي.
زما خو ډېر ملګري دي، ته چې ته سکول لول نه راځي، ما خو د پریشانیان وکړي چې یار دا د پریشانی زه نه راځم، نو هغه ته ما تاسو زما ذمېداري اخلي، هغوی منګ نه شي اخیستی، منګ بل لګې ټکوي وي.
عرفان دا قصابی کالونی په سیمه کې اوسې چې ډیر پښتانه پکې ډیره دي، خو د هغه خوندې په داسې سیمه کې دي چې ډیر اوسیدونکو اردو ژبې دي. هغه ته غواخونه کیږي او لخوندې سره نږدې هم سړی ورته دریږي او د لخوندې تک څخه منع کوي. په کراچۍ کې په زورګونو پلرونو او میندو ته د مرګ غواخونه شوي او یو شمیرې د کراچۍ په شخړو کې وژل شوي هم دي. په دې ډله کې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې لکتر لګه 22 ماشومان هم ووژل شول. د عرفان پشان ډیر پښتانه ماشومان په کور نه له هغه سره مهاجر هم صنفي او ملګری محمد بلال هم خونځي ته نشتله. بلال وایي له ویرې موږ خونځي ته نشتللی، ځکه هره ورځ ډزې کېږي او وضعیت ښه نه دی. اوس زه یوازې په ټلیفون کې له خپلو ملګرو سره خبرې کولی شم. موږ له یو بل سره مخامخ کتلی نه شو، لکه چې شرایط خراب شوي ما له هغوی سره نه دي لیدلي. د پاکستان د خبري رسنیو په حواله اوس مهال دیرش زره زده کوونکي په کراچۍ کې په کور ناست دي. محمد ساجد چې د پښتنو له سیمې کراچۍ ته تللی او هلته یې د ښوونکي په توګه کار کاوه، هغه ته د شو ګواښونو په اړه وایي. د ټولنې په نامه یوې غیر دولتي مؤسسې هڅه کړې چې زده کوونکو ته په خپلو سیمو کې د زده کړې زمینه برابر کړي. عبدالوحید خان چې د دې تعلیمي ټولنې مشري کوي وایي
رایټ ایجوکیشن سوسایټي خپل یو لایې عمل کړی دی. په دې کې موږ بیسک سکولز یا سټریټ سکول چې ته وایي فوري طور باندې یو سکول کې با 60 واره موږ تقریبا سل سکول نه فوري طور پر کولاو. په دې کې موږ خپل دو سکول نه فوري طور پر کولاو پرونه او د دې سکول نه موږ نوم ورکړل.
خان په دې باور دی چې دا ډول هڅې به د ښوونځي یو ډیر کمزوری بدیل وي، خو هیله مند دی چې ماشومان ډیر زر ښوونځیو ته ولاړ شي. هغه بل کمپاین هم پیل کړی او غواړي چې له شاوخوا سیمو او دوکانونو د لوبو سامانونه چې د وسلې په ډول جوړ شوي راټول کړي شي. خو په سړکونو کې وسلوال سړي له اصلي وسلو سره ګرځي راګرځي. هغه په دې توګه هڅه کوي چې ماشومان د وسلو او د وسلو د چلولو له تقلید څخه ځان وساتي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو سواد ته په سواد کې هغه تکړه طالب علمان چې په دې امتحانونو کې جایزه اخیستې دي، هغوی ته د امریکا د مالی مرستو ادارې یو اس آی ډی وظیفې ورکړې دي. د نیاز احمد خان د رپورټ ته غوږیږو.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د امریکای حکومت یو ایس ای آی ڈی په مرسته د سواد تعلیمي بورډ د سوري لاندې سواد، شنګله او بونیر شپږ سلوي هغه قابل زده کوونکو چې لسم جماعت او دولسم جماعت کې په سرکاري سکولونو کې ډومبی اول لس پوزیشن و اغستو، لس زر روپۍ د لسم او 15,000 روپۍ د دولسم زده کوونکو ته ورکړی شوې. دغې لپاره مینګور امان کوټ کې یو دستور وشو چې پکې زده کوونکو د هغوی مشرانو د سواد تعلیمي بورډ غړو ګډون وکړو. دغه وظیفه به دغه زده کوونکو ته دوه کالو پورې هر میاشت ورکولای کیږي چې خپل تعلیم لړۍ جاری وساتي. په دغه اړه وظیفه ترلاسه کوونکو یو څو تنانو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم شکیلا محل، زما 805 مارکس دي. جی ما اوس په ګرز ډیگری کالج سیدو کې داخله اوسه، فرسٹ ایئر سټوډنټ یم. او په دې باندې جی زما ټیچر جوړې دا غوښتم ځکه چې نصابت کم ماحول چې لري کې لري ټیچرانو د لاسه، ځکه چې یو طبقه دې سینې چې تاسو سبق ونه وایي او یو فیلډ ته وځي.
جی زما نوم نایلا محل دی او زه د سینټینل ماډل های سکول سیدو شریف نمبر 1 نه دا ولنی سکول نه ما میټرک ایگزام کې سیکنڈ دویم پوزیشن واسطه او مالا د دې پدې مت کې جما د حوصله زیاده پاره
زمانم بی بی روحین نه زړه دغه د ګالری يم او سبق مې مټ په کالج کې ویلې اول اول حالات ډېر زیات خراب مونږ چې براتلو په ګاډي کې نو زه به چې پوسونو مونږ به د تنګولو بیا اوس په اخر کې برابر شي د دې باندې بلاستل خرچه کوم او دا چې په سکول کې سل ضرورت راځي هغه به فرق کوم
زمانم بشرا هدایت ته او ګورنمنت ګرل سکول چارباغ سات نه بلونګ کوم او ما تھرڈ پوزیشن اوورال اغسته ده په ټاپ 10 کې قدم تنه ملو شه مونږ ته بیا ډیر زیات ډیفیکلټیز راتلو په د روان دور کې ځکه چې مونږ بیا زوس اسلامي کالج کې ما ایڈمیشن اغسته ده نو الته زوس خپل فریلی یما او زما هر څه ډیر زیات صحیح هاستل فیس او میس فیس ایڈمیشن فی هر څه زما فری شو او زه ډیر زیات خوشاله يم د دوی ډیر زیات مشکور يم ځکه چې دومره لدا دونه اونر راکو او سرکاري سکول له دونه د غور کو عزت ورکو
په دغه موقعه د بونیر یو داسې زلمی هم موجود و چې په غوږونو کوڼ و او خپل کالج کې دویم پوزیشن اغستی و او پلار یې د دې جوګه نه و چې په دغه بچي د تعلیم لړۍ جاری وساتي په دغه اړه د زده کوونکي پلار مشال ریډیو ته وویل
زما ګل رحمان دی داجو رحمان زما زوی دی ایف اے کې چې کوم دی نو په آرټس ګروپ کې سرورم پوزیشن واغست بورډ کې خو بیا چې کله ایف اے کوم دغه نو رسو بیا زموږ مادي حالت داسې و چې ما مزید هغه سپورټ نشو کولای نه ما ته و چې را پرایویټ د امتحان بور کوي اوس موږ د 15000 روپو چک ملو شو آئنده فر منتھ یعنی هر میاشت به 15000 روپے رکھی او دا پیسے وہ ٹوٹلی دے تعلیم خرچ کو انشاءاللہ اللہ عزیز
قدیم مقاد سوات تعلیمی مشر ایڈیو دلشاد بیگم ہم موجود وا میرمن دز دکون کو دغه مرستا ډیره ګټورا وګر زولا
دشره دا ډیره هیلپ فل ده دی په ایجوکیشن کې زکه چې د جنکو په ایجوکیشن مور پلر هغه دومره هغه کنسنټریټ کوي نو موستلی دغه چې هغه الکان ته امپورټنس ویلاویږي الکان اکثر په پرایویټ کې جنکې په ګورنمنت کې نذر ټول سټوډنټس لپاره اون د هول یو خبره ده دا سپیشلیزم د سواد لپاره اپا کار چې د شانتي څنګه چې د سټوډنټس انکر شو زموږ یو ورور وی چې ټیچرز او هډز دیم انکر شي زګه چې هغه پاغو کې ملکوټي هغه جذبه راشي هغه انتوزیازم پکې پیدا شي نو ټیچرز به هغه شان ښه کار کوي هډز به هغه نه ښه کار کوي
په دې موقع د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات واجد علي خان زده کوونکو ته 10000 او 15000 روپو چیکونه ورکړل په دغه موقع مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل
د تعلیم د مخکې بوتلو لپاره داسې کې مونږ شو کړی ستوري پښتونخوا او دلته چې څومره سټوډنټ دی هغه د دغه باندې د کمزوري معیشت اکانومي خاوندانو چې کومه رکان د سکالرشپ میلاو شي هغه ټول په اسلامي کالج کې داخله اخیستل ده د دې نه پته لګیږي چې کوم حکومت دا کوم پروګرام شروع کړی دی دا د غریبو بچو لپاره په ښه سکولونو کې او په ښه کالجونو کې د پاره یو ذریعه ده او ان شاء الله مستقبل کې به دا موږ کوشش کوو چې دا نور هم موږ زیات کو او نور هم د غریبانو بچو لپاره داسې پروګرامونه سټارټ کو
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د امریکای حکومت په مرسته سرکاري سکولونو کې غریب قابل زده کوونکو مرستې او تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره هر میاشت په دغه رقم ادا کیږي چې مقصد یې سیمه کې د تعلیم شرح پورته کول او قابل زده کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
وګوردونکو، نړیوالې ادارې آکسفیم خبرداری ورکړې که د روانو سیلابونو په لړ کې د سیلاب ځپلو په وخت مرسته ونه شوه نو د صحت یوه لویه ستونزه مخې ته راتلی شي او ګڼ شمېر خلک د بیلابیلو ناروغو ښکار کېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحا امیرزاده نه اورو.
په پاکستان کې نړیوالې مرستندویه ادارې آکسفیم د روانو بارانونو او سیلابونو په لړ کې خبرداری ورکړي که چېرې خلکو ته زر صفا اوبه ورنکړل شوې او د څښا اوبو د ویستلو سم نظام جوړ نه شو نو په هیواد کې به د صحت سره تړلې یوه سخته مسله مخې ته راشي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم کامی اداره NDMA وایي که نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه په دې لړ کې مرستې ورنکړي نو د 100000 نه زیات مشران او 500000 نه زیات ماشومان د ناروغیو د خطر سره مخامخ کېدی شي. په هیواد کې په میلیونونو خلک په صفا ماحول کې ژوند نه کوي او د څښا اوبو د ویستلو سم نظام نه لري. که دې ته سمه پاملرنه ونه شوه نو د څښا اوبو سره تړلې او دغه شان یو شمېر ساري ناروغۍ مخې ته راتلی شي لکه هیزا، ډنګي تبه، ملیریا او زیړې. په پاکستان کې د آکسفیم مشره نیوا خان وای دا داسې د اندېښنې وړ حالات دي چې اوس هم ډېری خلک د تیر کال سیلابونو نه ندي رغېدلي او د نورو آفتونو د راتللو سره د حالاتو مقابله کولو لپاره د هغوی د برداشت حد په ختمېدو دی. خوراک، اوبه او سر پنا کې د کمی له کبله او د څښا اوبو ویستلو سم نظام په نشتوالي کې ناروغیو سره د مقابله کولو لپاره د دوی طاقت هم کم شوې دي او بیا معذوره ماشومان، ښځې او مشران د ناروغیو نه نور هم زیانمن کېدی شي. د رپورټونو تر مخه په 5.3 میلیون سیلاب ځپلو کې 2.5% ښځې دي چې پکې د 100000 نه زیاتې ښځې په ماشومانو نه جوړ دي. د اوکسفام مشره نیوا خان وای دغه مسله په زیاتې دوده او وخت په کمی دوده نو ځکه د ډونر هیوادونو نه غوښتنه کوي چې دغه کار تیز کړي او د ضرورت په وخت کې د پاکستان مرسته وکړي. د ادارې تر مخه د سیلابونو ولاړې اوبه په راتلونکي کې هغه ځای جوړېدل شي چې ناروغي پکې وده کولی شي. په 2005 کال کې د زلزلې او بیا په 2010 کال کې په پاکستان کې د سیلابونو په وخت ورکړل شوې بشري مرستې دا ښکاره کوي چې اوبه او د ګنده اوبو د وستلو سم نظام ژوندون بچ کوي او د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. د یوې اندازې سره سم تقریبا 2 میلیون خلکو ته د صفا اوبو او د اوبو د وستلو لپاره د سم نظام ضرورت دی چې د یوې هفتې نه په کمه موده کې د اوکسفام ادارې او د هغوی ملګرو د روانو سیلابونو په ترڅ کې د ګڼ شمېر خلکو مرسته کړې.
خوریدونکو لږه شیبه کې به د پښتونخوا په سرخار پېښور کې درې نیمې بجې شي او دا وخت چې تاسو ته مونږه د خبرونو لنډیز اورو نو د خبرونو لنډیز او بوریوال کاکړ.
په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلي د پاکستان حکومت له حقانی اورپکې ډلې سره اړیکې لري. د خبر ایجنسی په باړه کې وسلوالو پرامنتی پوسټه برید کړې دي چې پکې د دواړو خواو 15 کسان وژل شوي او په کوزه کرم کې نامعلوم وسلوالو 3 تنه وژل دي. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته په لومړي ځل د پاکستان او امریکا لوړپوړي پوځي چارواکو یو لبل سره لید کاته کړې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په ځنګړ نومیکلي کې یو مشکوکه امریکایي بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د لیبیا په دوو شهرونو کې د لنډمهاله حکومت د ځواکونو او د محمد قذافي د پلویانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او په برېټانیا کې د وسلوالو د وسلو له نندارتون څخه د کلستر بمونو پر تشهیر د پاکستان دوه برخوال وستل شوي دي.
اوردن کو دا مشال ریډیو ده وزود د خبرونه بل راپور ده. د پاکستان ورسپانې په نننی موضوعاتو سوای د دې په اداریو کې سراغلې دي د دې سرټکو کې سراغلې دي. سراج زهیر د غټولې پاکستانی ورسپانې کتلې دي او دا راپور تاسو ته پاره برابر کړی دی.
نن مقامی ورسپانه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات ته کتنه کړې ده. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د پاکستان نه د ډو مور د غوښتنې وخت تیر شوی دی او اوس وخت راغلی دی چې امریکا په خپل ډو مور وکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او اوس دی په پاکستان باندې امریکا د ډو مور لړکې نور فشار نه اچوي. اداریه مخپوړان دي لیکي چې د ډیر زمانې راهسي زموږ حکمرانان دا قسمه بیانونه ورکوي. خولې پکار ده چې د جنرال کیانی د تیرې ورځې د بیان پر رڼا کې پاکستان خپل پالیسۍ په خپل جوړ کړي او هیڅ قسمه بهرنی فشار قبول نه کړي. اداریه لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته زموږ خواسته چې ځان صرف په بیانونو نه مطمئنه کوي او د ملک او قوم په ګټو کې پالیسۍ په خپل جوړ کړي او بیا یې عملي کړي. آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور ویلی دی چې ټوله صوبه کې ټاون افسرانو ته د ډینګي جراثیمونه د بچکیدو لپاره د سپری کولو هدایت کړی شوی دی او اوس دا د منتخب نمائندګانو ذمہواری جوړیږي چې دی لړکی څوک د ځڼنا یا سستې نه کار اخلي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي. بلخوا د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر محمد حفیظ الله ویلی دی چې د لاهور او پنجاب نروستو د ډینګي طبي وبا اوس خیبر پښتونخوا کې خوریدل شروع شوی دی. صرف او صرف په احتیاطي تدابیرو کې دا او د دې بنیادی مرحله سپری دا خو ولې دې لړکي هیڅ قسمه عملی ګامونه نه دی پورته کړی شوی. ادارې لیکي باید چې دې لړکي مختلف علاقو کې پالیسی کچ داسې کمیټې جوړ کړي شي چې خپل خپل علاقو کې د احتیاط په حق لباندې د حکومتي ادارو سره رابطې وساتي او د ډینګي تبې نه د بچکیدو لپاره په اجتماعي توګه کوششونه وکړي. نو هله ممکنه ده چې د خیبر پښتونخوا ولس د ډینګي تبې نه شي. د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا رشید غړی کې خپل ماشومان او ته د پولیو ساس کې نور کول لړکې د سلور کسانو د گرفتاری حکم ورکول په خپل ځای. خو له مونږ غنو چې داسې قسمه ګامونو لوجه د پولیو مهم کامیابی ممکنه نه ده، ځکه چې ولست د خپل بچو د صحت او مفاد لپاره د پولیو قطرې یا د ساس کو ورکول باندې د قایله کولو ضرورت دی. علماء کرام هم وایي چې د دې کې په شریعه لحاظ سره هیڅ کباحت نشته. نو باید چې اولس هم ټینګ تو پریک دی او د خپلو بچو د صحت په خاطر ماشومانو ته د پولیو ساس کی ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ورسپانې واسطې جورنال په یو مقاله کې لیکوال جوزف جوف لیکي یوازې هغه نه بلکې یو شمېر خلکو دا خیال کولو چې ګینه اخره کې په عرب نړۍ کې تیاری ختم شوې او سحر شو. د مصر په تحریر سکوئر کې خلکو د جمهوریت او ازادۍ نارې وهلې او د امریکا او اسرائیل جنډې یې ونه سوځولې. خو لیکوال زیاتوي چې دا یو دروغجن سحر وو او دارنګ تیره اونۍ په قاهره کې د اسرائیل سفارتخانه ونړول شو. همداراز رائټرز خبري اجانس ته د غیورس په مناسبت سره یو تصویر ورکړی وو چې پکې خودل شوی وو خلک د اسرائیل جنډه سوځوي. د دې تصویر لاندې لیکل شوی وو په خلکو کې دومره غوسه ده څومره چې د حسن مبارک پر ضد هم نه ولیدل شوی. د دې ترڅنګ د اسرائیل د نړول شوی سفارتخانې سره هم خلکو مارچ وکړو چې ورسره په لاسو کې د فلسطین جنډې وي. مکه لیکونکي زیاتوي یوازې دا نه بلکې د اسرائیلو وزیر اعظم هڅه کوي چې د مصر چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی انکاري دي. همداراز که د مصر پولیس چارواکو په قاهره کې د اسرائیل د سفارتخانې عمله د مظاهرچیانو څخه بچ کړه نو د هغې وجه اسرائیل نه وه بلکې د امریکا لخوا ورته هدایات راغلي وو. بلخوا د ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلي د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان کېدی شي په مصر، تیونس او د عرب نړۍ په نورو هیوادونو کې چرته چې خلک جمهوریت ته لیواله دي اتل وګرځي. بلخوا په یورپ کې پالیسۍ جوړونکي طیب اردغان ته په خسترګنه ګوري. د ترکیه وزیر اعظم چې کله قاهرې ته په دوره لاړې نو خلکو په دې د نوموړي ستاینه وکړه چې هغه د فلسطینو په حق کې په اسرائیلو باندې نیوکې وکړي. همداراز اروپایي هیوادونه په دې خبره پوه شوي چې ترک په منځني ختیځ کې د ثبات راوستلو لپاره دیشی څه کردار ونه لوبوي. همداراز د اروپایي پارلمان ځنې غړي په دې عقیده دي چې ترکیه په سیمه کې د یو لوی قوت یا د سوپر پاور جوړېدو هڅه کوي او په اسرائیل د نیوکو کولو سره د عرب هیوادونو اولس له ځان سره ملګري کوي. همداراز یو شمېر اروپایي هیوادونه په عرب نړۍ کې د ترکیه مخ په زیاتېدونکې مشهورتیا له وجې د پریشانۍ سره مخ شوي دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون
کې خوردن کو ورزوبل راپورته د پاکستان په د صبح پنجاب کې او دغه صوبې تر ټولو لوی ښار لاهور کې ډینګي وایرس یو ناتار راښکته کړی دی او د دې له وجې نه دغلته کې خلک مړه شوي هم دي. تازه صورتحال څه دی؟ حنیس اجمل پې نور تفصیل لري.
سر خار اسلام آباد په شمول په ټول ملک کې د ډینګي مریضانو شمیرا وستر وزا سیوا کیږي. دا وخت د ډینګي مریضانو شمیرا پنجاب او بیا په خصوصي توګه لاهور کې زیاته ده. د پنجاب د صحت محکمې اډیشنل ډایریکټر ډاکټر عبدالرزاق پنجاب کې د ډینګي مریضانو د تازه شمیرې پاړه سے داسې وایي.
اوس چې د ډینګي مرض له وجې د مړو شوو کسانو کم رپورټ شوی شمیره ده هغه 15 ده.
د ډینګي مرض ختمولو لپاره د سریلنکا نه د ډاکټرانو 12 کسیزه ټیم هم رابللې شوی دی. دا ټیم به د پنجاب ماهرینو سره په ګډه کار کوي. دې ټیم ځان سره د سریلنکا نه دوایانې او طبي اوزار هم راوړلې دي. مطبوعاتو سره د خبرو اترو پر مهال د سریلنکا ډاکټر تیسیرا وایي چې هغې به د سریلنکا په شان پاکستان کې هم د ډینګي ختمولو لپاره خپل پوره کوششونه کوي.
So we've come with a mission and I can assure you
من دلته په دې مقصد راغلی یو او تاسو لا یقین درکو چې دا ټول ډاکټران باید ډینګي مرض په ضد خپل پوره کوششونه کوي. خو موږ به تاسو ته دا هم وایو چې کچره چاته هم د دریو ورځو یا د دریو ورځو نه زیاته تبوي نو فورن د ډاکټر له لاړ شي او خپل معاینه دی وکړي.
د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه په صبح خبر پښتونخوا کې د ډینګي شل مریضان رپورټ شوی دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
خوردونکو د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي چې په افغانستان او عراق کې د پوځي عملیاتو پر مهال په تیرو لسو کلونو کې شخصي کمپنو ته په اربونو ډالرې ورکړل شوي دي. دا رقم نه یوازې ضایع کړی شوی بلکې دښمنانو ته یې هم ګټې رسولې دي. د دې مقالې مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي په افغانستان او عراق کې د پوځي عملیاتو پر مهال په تیرو لسو کلونو کې د شخصي کمپنو ټیکهدارانو لخوا په لویه پیمانه د درغلیو قصې به مخې ته راتللي. خو اوس د کانګرس لخوا یو سخت رپورټ مخې ته راغلی دی چې پکې ویل شوی دي تر دې دمه د نجی کمپنو ټیکهدارانو ته 2.64 اربع ډالره ورکړی شوی دي چې پکې ډېر رقم ضایع کړی شوی دی. لیکوال زیاتوی د نجی کپنو په ټیکدارانو ړوند اعتماد لوجه په بلیونو ډالر رقم بے فائدې لګیدلې او هم دغه د مسلې اصل جړه ده. مکلګون کې وړاندې لیکي د دې خبرې هیڅ څوک ذمہواری نشي ورکولې چې په دې تیرو دریو کلونو کې کانګرس چې کوم رپورت تیار کړی دی د هغې په رڼا کې به څه عملي ګامونه پورته کړی شي. د دې رپورټ تر مخه تر دې دمه عراق او افغانستان ته 2,08,000 کارکوونکي لیکلې شوې دي، خو د دې باوجود په عملي توګه خاص ګټې مخې ته نه دي راغلي. د کانګرس دغه رپورټ جاتوي په کار ده چې په نجی کپنو د حکومتي چارواکو لخوا لا نوره توجه ورکړی شي. رپورټ کې دې لور ته اشاره شوې چې اولسي او پوځي چارواکو ته رشوت ورکړی شوی دی. همداراز د بادکاری کار اکثره ناقصه شوی دی، کوم چې زیاتره د امریکایي پوځیانو د وژنې سبب جوړ شوی. د دې ترڅنګ ټیکداران ته د ورکړې شوې رقم اکثره دښمنانو ته هم ګټې رسیدلې دي. په افغانستان کې ټیکداران غواړي پوځیانو ته د ملونکو قافلو د خوندي کولو لپاره ځایي جنگ سالارانو او اورپاکو ته رشوت ورکړي. همداراز په دې لړ کې تقریبا د ټیکې 40% برخه ضایع کړې شوې ده. مقاله کې راغلي څنګه چې امریکا جنگي عملیات راغونډوي او پوځیان وباسي نو همره د ټیکدارانو کار زیاتېږي. همداراز د رپورټ تر مخه په عراق کې د خپلې سفارتخانې خوندي کولو لپاره به امریکا ته پکار وي چې د امنیتي شرکت ټیکداران یو په دوه زیات کړي. په رپورټ کې اخره کې لیکل شوی کانګرس لره پکار دی چې د هغه نجی کبنو ټیکدارانو کار ودروي څوک چې په درغلیو کې ککړ دي، او ضروری ده چې د دې کار لپاره یو مستقل څارنوال جوړ کړي شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
بالکل خوګوردونکو، مشال ته غوږ نیسئ چې د نړۍ د حال خبرې گئی. نو ورزو د افغانستان خوستا چې د یو بلې کیسې نم خبر کو. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې په زیاته کچه پکې د ځمکې لاندې معدن شته، زیرمې شته. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم دغه کاني مواد شته چې یو یې هم کرومایټ ډبرې دي چې سیمه ییز خلک یې قیمتي تیګې بولي. خوست میشتي وای چې ځینې خلک دغه تیګه له خوست نه په کاچاکي ډول لیږدوي او هلته یې په ارزانه بیه خرڅوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال نه اورو.
د افغانستان خوست ولایت هم د هیواد د نورو سیمو په شان کاني او مادني مواد لري. که څه هم په دې اړه دلته د شویو څېړنو معلومات پوره نه دي په ډاګه شوي، خو دوه کاله وړاندې د افغانستان د قانون وزارت اعلان کړی و چې له کونړ تر پکتیکا پورې په دې سیمه کې ګڼ شمېر کانونه شته چې د دوی د اټکل له مخې زیاتره د مسو دي. په دې لکه پروت یو د خوست ولایت هم دی چې د ځمکې لاندې کانونو سربېره د ځمکې پر سر هم قیمتي ډبرې لري. دا قیمتي ډبرې د خوست د دوه منده، سپېرې، تڼیو او ځزی میدان په ولسوالیو کې دي. د سیمې خلکو د دې قیمتي ډبرو چې د کرومایټ په نوم هم یادیږي غرونه په خپلو کې سره ویشلي او په غیر قانوني ډول یې راباسي او بیا یې په قاچاقبرانو پلوري. د سیمې د خلکو په خبره چې دا ډبرې لومړی میرانشاه وروسته بیا کراچۍ ته وړل کیږي، چې وروسته له هغې د دوی په وینا چین ته وړل کیږي او هلته د وسلو جوړولو او نورو وسایلو په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نظر جان وایي چې دا ډبرې یا تیږې د نورو سره توپیر لري او په اسانۍ سره پیژندل کیږي. نوموړی زیاتوي چې د ډبرو دا سیمې دوی سره ویش کړي او هر څوک په خپله برخه کې کار کوي.
نظر جا نریز کوئی سورا کشتا خلکی کشتا ترخیل کشتا پوچونا کے پنریز کبدا منتقا کشتا اور دا پارک لری وسرا چ ہو
اتا کتر
چ دستیرا جو اگے کو وائٹ کوئی دستیرا تارا ش نرا ہر سڑائی پ پیگے چ داسلا ردا کا چال سرا وشل پ سڑائی پ سو بس مل مکھڑ ہار سرا وشلا دے مخ نہ وشلا چا تا کو وتا ایتا کو وتا چ کو وتا لا کو وتا.
د خوست د سپیری او دوه مند ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هم ورته خبرې کوي او وایي چې دا ډبرې په ساده وسایلو راایستل کیږي، خو د دې غوښتنه دا ده چې د دې ډبرو د راایستلو بیا دلته د تصفیې لپاره هم ورته کارخانې جوړې شي چې په دې سره به ډېرو ځوانانو ته کار هم پیدا شي.
امان الله دوه مند دا خو په دا سپو کې شته چې په تڼایو کې دي دې ژوند دا سره گینه رګینه کنه بیا په دوه مند کې پښون کوي چې کوم ځای کې تیګه وتلې وي د سوریې سپینه خوره لري د سپینه خوره چې کوم وخت داسې کام شي وتلې وي د زنه خلک دې داسې وي چې په تولا کې سیخ کنه داس اندازه غرینه غرینه وته وځي داس ښه غاټ غاټ کنده کینه وته وځي زنه د ویدا سی وی چې خپاره په وځي کور په وځي پیسې یا بس لړی شي دا غي دوه مند نه پټه یغ زی پر شتات چې دوه مند په زوی بلی په زوچ وروخ غا زندای ته تنګی اسکر ول سری پره دې زی پره خاصه دي دا د خپاره په وځي ودار کند کچا خوره وته ترته کوي اسیله بل ترته کوي دا زنه داس وړه سی خشی کوي ری آیریش غادي خپل کو بوځي کی چلاو
کمران دوه مند دا قیمتي دي چې کومه دا لون دې پمزه کوي الګ سرات وی چې اغا خلک سی سی کو بیا نور څه کني او چارای ګمټای دلته حکومت موږ دا وختنه لرو چې دا لکه د بیت المول د ټوله افغانانو حق لري دا او دا باید کچا کړای نشي پاکستان ته، په دې ته باید خپل کارخونه جوړ شي.
د خوست د قانون امیر انجینر لایک وای چې د دې ډبرو استل او قاچاق د پخوا پرتلا کم شوی، او دوی په پلان کې لري چې دا قانون خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي.
کرمي ډبره په ډېر مقدار سره په لویه کچه سره به وایم شتون لري. تو دوی میاشتې مخکې موږ ورکشاپ لرلو په مرکز کې، اوس طرف هم نس کسیز او څلس کسیز پلاوی هم ولی صاحب لګلی وو چې هغې سره ډېر خپلې ژمنې وکړلې چې د دې پوره به موږ داسې پلانونه نه سو چې د آباد د پوره به دا د کچاکو مسلې ته پای ټکه یخې شوی وي. یعنې په دې معنا چې په قرارداد به کرمي ډبرې او په قرارداد ویرکو هغې چاته به ویرکو چې دی کړای شي چې هغه استخراج کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان د قانون وزارت اعلان وکړ چې د حاجي ګک د اوسپنې کان چې ویل کېږي په سلګونو میلیونه ټنه اوسپنه لري دوه هندي کمپنیو ته ورکړ چې د شپږ میلیارده ډالرو په پانګې اچونې سره به یې د استخراج کار پیل شي. لمتنوال مشال رادیو خوست.
خو ګوردونکو دا وخت چې مونږ تاسو ته د مشال مرکه وړاندې کوو، په نننۍ دغه خبرونه کې تاسو د سویلي وزیرستان نه د پاکستان د سینټ غړی مولوی صالح شاه دغه خبرې اترې وګورئ. زمونږ همکار په اسلام آباد کې ریاض مساخیل د مولوی صالح شاه سره خبرې اترې کړې دي، د ده د ژوند حالات یې پوښتلې دي. نو راځئ چې په ګډه د مولوی صالح شاه سره د ریاض مساخیل دا مرکه وورو.
اوریدونکو نن زمونږ پروګرام کې د سویلي وزیرستان د قبایلی سیمې نه سینیټر مولانا صالح شاه زمونږ میلمه دی. د هغوی سره به د هغه په ژوند او سیاسي هلو ځلو خبرې کوو. سینیټر صاحب، د ټولو نه اول خو راته تاسو د خپل ابتدایي ژوند او تعلیم په اړه ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریاض صاحب، زما نوم محمد صالح شاه، د جنوبي وزیرستان تحصیل تیارز اوسیدونکی یم. زما خپل د والد صاحب په حیات کې چې هغه حیات دا تقریبا اویا اتیا کاله کېږي. زمونږ معمول دا دی را سره نور هم نامسودو کورونه دي چې په ژمي کې موږ راشو ټانک ته ډی خان ته، او ګرمۍ سیزن موږ په وزیرستان کې ترو. زما خپل کور په وزیرستان کې په تحصیل تیار ځکه دی خیسور ورته وایي. د ژمي په موسم کې زه په مرتضی کې اوسم. مرتضی یو کلی دی د ګومل، یو لویه علاقه ده. د ګومل علاقې کې دا یو کلی دی مرتضی. په هغه کې زما پیدایش شوی دی. په 1955 کې زما پیدایش شوی دی. میډل پورې ما هلته تعلیم حاصل کړی دی. هغې نه وروسته زه دینی ادارو ته راغلی یم. ما فراغت شوی دی دارالعلوم حقانیا کوټه خټک نه په 1980 کې.
سیاست ته کله راغلی؟
ریاض صاحب، چې کله زه فارغ شوم، نو چونکه زما والد صاحب د خپل قوم کې په هغه علاقه کې دا زما ټول خپل خپلوان دي، یو ډېر بېداغه زندگی تېره کړې وه او ډېر عالم فاضل او متقی پرهیزګار شخصیت و چې زه د هغه ځای ته نه یم رسېدلی او نه رسېدلی شم. نو د والد صاحب په سوري لاندې کې ما ژوند تېر کړو. د والد صاحب په حیات کې د فراغت نه بعد ما هلته یو درلوم یوه اداره خلاصه کړه په مرتضی کې. دا درې سوه طالبان هلته په وزیرستان کې مې د هغوی دپاره بندوبست کړی. نو بیا زه د خپل دارالعلوم په خدمت کې اخته شومه. تقریبا اتلس کاله مسلسل د دارالعلوم خدمت ما کول او پکې درس به ما کولو. پنځه شپږ پیریډونه ما اټن کول. دې سره سره ما د سیاسي امورو د جمعیت علماء اسلام سره زما وابستګي وه. رفته رفته په سن 93 کې چې هلته بالغ ریادي وټ عام شوی نو په قبایلو کې، نو زه رالم په یو سوچ کې رالم چې یاره خدا د ملک ووټ دی او د نورو مخلوق د ووټ د حق نه محروم شوي دي، نو دا به تر کومه پورې دا د ملک ووټ کې موږ په چکر کې راځو. نو ما د ملک سیستم خلاف یو تحریک شروع کړو چې دا په ټول قبایلو کې اول زه ما چې زه په خپل ملک نوم پلار مې خاندان کې ملک نوم او دا ملک سیستم خلاف چې یاره دا ووټ دی عام شي د ملک نه دی ووټ لاړ شي عوامو ته. نو ما په 93 کې الیکشن وکړو. یو طرف ته هلته خو د ملکان ووټ په خرڅېدل، یو یو ووټ په 10,000 80,000 50,000 80,000 10 کې به ووټ خرڅېدو. نو په هغه وخت کې ما چې مقابله وه د سرکټر سخی جان مرحوم چې اوس وفات شوی دی، د هغه وراره اوس هم جمدی دی عبدالکریم خان، د هغه سره زما 1-to-1 مقابله وه. نو چونکہ هغه مالدار او هغه سره پیسې زیات او ما سره پیسې او ما په خپل تعلقات باندې دا وټ را وختو نو دوه پولیس سټیشنونو ما ته یاد یالتا چې یو په وانه کې وو یو په سروې کې کې نو یو تاثیر کې ما وګټله د بل تاثیر کې پیسې زیاتې مسعود ایریا کې د پیسو په وجه باندې دا وټ ما نه زیات شو دا د سنتریانو پوزیشنو هغه نه بعد چې 96 الیکشن ما بیا کولو نو بالغ دی دا هغه رالو فاروق احمد لغاری صاحب هغه اعلان وکړو د بالغ را دی نو وټان شو بس بیا په سیاست کې راولو تقریبا 4000 ما الیکشن کړی دی نو دا 15 ځل د سینټ الیکشن کې زه کامیاب شوم.
سینیټر صاحب تاسو د سینټ کردار ته په موجوده حالاتو کې څنګه ګورئ؟ د قبایلی سیمو لپاره آیا تاسو د غینې مطمئن یاست چې کم کردار د نور ملک لپاره ادا کولی شي هغه د قبایلی سیمو د خلکو لپاره هم ادا کیږي؟
ریاض خان، اول خو زه دا کم نظام چې دلته دی زمونږ په پاکستان کې د پارلماني نظام دا یو بے سود نظام دی، د ملک مفاد کې ډیر کم چلیږي. اکتوبر کې زه ترکی ته تللی وم، هلته یو ایم این اے موږ ته پروګرام کړی وو، دعوت یې کړی وو. نو د شپې 10:30 بجې د و چې زه ځم مې چرته ځم زمونږ اجلاس شروع دی. خیر بهرحال خو ډېر اوږد تفصیل دی. نو هغه و چې دلته زمونږ د ډیولپمنټ نشته، د پارلیمنټیرین په ذمه باندې دا نشته چې دا روډ دی او دا بجلی دی او دا پلانکې دی دا پلانکې دا نشته، بلکې صرف آئین جوړول دي. نو دو چې منګه پدری کاله کې 15000 بیلونه پاس کړی دي. دلته خو مصیبت دا دی چې دلته تراشي به حیثیت ایم این ای سلیکټر راشي، نو ته به دا کوشش کوي چې دا ګلې او دا روډ او دا بجلی او دا اوبه پلانکی او پلان دا ترانسفر دا ادارا ولا دا مر په دې غوبل کې به ته دا خپل عمر ضایع کړي. هلته چې بیل پاس کیږي په پارلیمنت کې، که په نیشنل اسمبلی کې وي او که په سینټ اسمبلی کې، بیل ته څوک توجه نه ورکوي. یاره دا کم بیل رالو بس نو د یس خبره ده، د یو طرف نه آواز راشي، د اقتدار طرف نه یس، بل طرف نه آواز پوردي نو. یس ولته دا پته لګي چې څه شي باندې زه یس کوم، او نو ولته دا پته لګي چې زه نو په څه باندې کوم، ځکه په بل باندې هغه سر خلاص کړی نه. زما د نیشنل اسمبلی پوزیشن هم دا دی، زما د سینټ پوزیشن ایوان بالا دا هم دا پوزیشن دی چې په آئین آئینی دفاتو باندې د دوی نظر نه وي.
داسې اوسنی حالاتو کې د اپوزیشن کردار ته تاسو څنګه ګورئ چې آیا هغه خپل کردار په خطر کې سره ادا کوي کنه؟
اپوزیشن کردار دا دی چې ریاست صاحب چې دا ټول پارلیمنٹرین دا د هرې کرسي خوند څکل دي، دا اپوزیشن هم او دا اقتدار هم. دا اپوزیشن وا صرف په دې مقصد په دې کې کوشش کوي چې هر موږ دا موجوده اقتدار لري کو دا اقتدار ته زور شوم دې په اپوزیشن کې کوم، بس دا د مقصد دی. او زبا بیا دا وکم دا او کوم دا ټول تجربه کړی دي، دا ټول سیاسي پارټیانه تجربه شوی دي. زه خپل مایوس یم د پارلیمنت په دې باندې، مایوس یم چې کوم دلته لوی لوی پارټیانه دي، نو هغه راغلي دي په اقتدار راغلي دي او په اپوزیشن کې راغلي نه. یې په اپوزیشن کې هغه کردار ادا کړی دی چې کوم د جمهوریت روایت دي، او نه په اقتدار کې هغه کردار ادا کړی دی چې هغه د جمهوریت روایت دي. د جمهوریت روایت خیال نشته پکې، بس د تلې سر درنولو ته کوشش دی چې یار خدای ما تل درنشي په اقتدار کې راشي، بس تکا تورې او کسبینو چې په اقتدار کې راشي بس تا ولا بمرل شي.
تیر ورځو کې سینیټر صاحب یو بل پاس شوی دی چې دا غي تر مخه قبایلی سیمو کې خلکو د کم دینو مطلب غي تر پولیټیکل پارټیز ایک پاس سیاسي هر ورځو کې غي ته اجازه ورکړل شوی جلسې جلوسونه بکی. دا غي تر څنګه نور چې کم په اف سی آر کې کمې دفې وي چې لکه یو کس جرمو کو دا غ خاندان هر څوک بنوري شو، غي کې هم څه نرمي راوسته شوی د خو غي کې ځنه داسې شکونه هم شته چې لکه یو کس په هر څه تور کې سکیورټی جن سوچت کو، نو غي سر بیا د اختیار شته چې خپل ګوان په پیش کې او غل هر قسمه سزا ورکړه، هغه به باری غوانو پیش کولو ته ضرورت نشته. دغه بل ته په مجموعي توګه تاسو څنګه ګورئ؟ دا عوامو د قبایلی عوامو په حق کې دی کنه خلاف دی؟
د ریاست دو امور دی. یو امر یو خبر داده چې پالتي اکټ ته اجازه ورکړي شو، زه دا وایم چې پالتي اکټ ته اجازه ورکړو شو، ځکه اوس پورې به داخل ګداوي چې دا د قبایلو نه چې راځي د علما دا ځکه راځي چې هلته دوی ته ازادي ده، موږ ته ازادي نشته، پلان کوي دی پلان کوي دی، موږ چې دا ګز او میدان دی دوی وګوري، دا نورې پالتیانې دی وګوري چې یاره قبایل کې ته دا کولی شي لکه دا دلته په اسلام آباد کې چې تا شروع کړي دي. تر یو وخته پورې خو دا پالتیانې هلته ګرانه ده چې دوی دا کردار ادا کړي، یا کم دلته شروع دی. نو آزادی خو حق دا انسانیت تے. نو پکار دا چی طول پالٹان تے اجازت ملاو شی آل تا چی کم اکثریتی پالٹے اکثریتی کنڈیڈیٹ امیدوار راشی نو آغا با دا حق چوری گی. نو دا چیزا ہم چی دا دے خالی ما دے پارے آزا ما دے پالٹے دے پارے استعمال شی بلکی چی کدیشی دا سی دا یو پالٹے سیاسی پالٹے دا سی یو ورکر وی یو دا سی کنڈیڈیٹ وی چی آغا دا کم خزمت پا احسن طریقے سر کولی شی نو آغا دے راشی زدہ نیم. دو با خبر دا دا چی کم دا ایف سی آر کے دا ترامیم دوی کڑی دی چی آرا بودا بنشنی ولی خزا بنشنی ولی خاندان بنشنی رانی ولی دا رو خبر دا گنا مخو چی پا عذابو دیر پا عذابو یو سڑے با دا عربستان را روانو دا خلیج ممالکونو برا روانو پا چوٹے بانده دری کالا پینزا کالا بیالتا سفر کردو دلتا با چی رول دی آغا پا خاندان که نو بلکه دا آغا پا کوم که بچا بد کردو نو آغا غریب با دلتا ایف سی آر ما تخت ویسارو پا جل که با پروتو دا آغا با ویسا کالا ختم شو کالا بی پاسپورت ختم شو کالا بی چوچانه با دی جل که ختم شو نو اوس چی پا ایف سی آر که دا ترمیم رالو چی دا مجرم پا سار بانده خاندانش نیوله دا خوشو کنو دا یو پا گناه بانده بل بے گناہ نیول دا خوبت کر
ٹھیک سنجر صاحب لگ ہوتا کہ قبائلی سیمو دا کم چی دل دے تعلیم اور دا صحت کم مسئلی دی پاگے باندھے رانا واچے
فارسی کی شعر دی وی سنگ اول چون حد میں مار کج تاثریا میں رسد دیوار کج زما دا ملک پالیسی دا اول ورزنا غلط روانہ دا پا مامندو کی و پا چار صدا کی پا دیر کی و باجوڑ کی اولاد دی سواد من دوار یو شے و سیک سم دی آلتا ایف سی آر دی او دلتا سیٹل ایریا دا نو دا پس دا کبائلو دا پارا دوی دا اول برزینا پالیسی دا جوڑا کردی دا چی دا پا کبائل پس ماندہ پاتیش دا غیب و بدل کی پولیٹیکل ایجنٹ ورک نو پولیٹیکل ایجنٹ خپل منمانی کولا چی کم ملک تا و کم مشر دا دا پا مفاد کی او دا تا بی جاسوسی کولا دا کم خپی بیور تا رایستلی او دا کم نکایس پی رامخی کول دا کم کمزورتی دا دا بخپا سٹیٹمن و پاگا باندی با دا دوی ہولڈو پا کم باندی اغ ملک تا با دا سکول ورکولو اغا تا با دا اسپتال ورکولو اغا تا با دا مراعت ورکولو نو کب او پاگی سکولونو که با نبا نبا پا اسپتال که علاج مالی جا که دلا او نبا پا سکولونو که تعلیمو نو حالی داو چی دا وزیرتان با یاوڑ پر دا کبایل تو دا پاس مندگی شکار ووس منگ داو چی کبایل که دا خپل چی کم هیلت ایجوکیشن دا تعلیم دا یا علاج معالجی دی یا نور چی کم ترکیتی امور دی دا دی پا خپل خپو بانده او دریگی لیکن بدکسمتی دا دا چی منگ دا پریشنونو دا لاسن در پا داریو تر او سپر یا خدا مسئلہ حل شوی نده دا گناه بازم منگ چرتا که خدای موافق نده تو با منگ چرتا خدای کبولا
هم دا طرف ترازو سنجر سی تاسو دا پریشنونو او دا ترحگره دا خلاف کاروائی زگارو کو سه گوره تاسو چی آیا دا کم اپریشن روان ده کم خلق پا که بیکوره شوی و دا اغی دا واپسه یا دا اپریشن تر او سپر سه اهداف اغا ترلاسه شوی دی
ریاست دا د دهشتګردۍ خلاف یا د دهشتګردۍ د ایجنډې په مطابق زما یو نظر دی یو سوچ زلرم زای د وزیرستان روان سره تر باجوړ پورې چې دا آرمی اپریشنونو شروع شوی دی نو زه دنیا نه دا پوښتنه کول غواړم دا زما حق دی تا نه هم دا پوښتنه کړی شم د بل چا نه هم کړی شم چې دوی کله د وزیرستان د باجوړ پورې دوی د اپریشنونو شروع کړی دي دهشتګردۍ زیاته شوې ده او که کمه شوې ده بس دا زما سوال دی که دهشتګردۍ کمه شوې وي د دهشتګردۍ روکتام شوې وي خو نور اعلی نور خبره ده او که دهشتګردۍ زیاته شوې وي نو اپریشن دا د مسایلو حل نه دی او که په دغه لیول باندې لکه دوی چې کوم ما سره ظلم شروع کړی دی چې زما فریاد نه اروي زما جړه نشته ده بس تور سپین فرق مې نه کوي چې دا ممندی دی دا بجوړی دی او دا مسعود دی او دا وزیر دی رانسې په اسلام آباد کې مې ځای نشته پنجاب کې مې ځای نشته په سند کې مې ځای نشته ته د ممندو یې ته د باجوړ یې او ته وزیرستانه یې او ته د میرامشاه یې ته پلانکی ته پلانکی د انساني اقدار د دوی سره هیڅ خیال نشته بس د قبایل توپ ټپه چې په چا لګېدلي هغه دهشتګرد دی که دا د دوی رویه وي نو دا د دهشتګردۍ د فروغ دپاره دوی اخته دي دهشتګردۍ روکتام دوی نشي کولی
اخري پوښتنې درازو مولوي صاحب دا کم چې اوس دا نوي انتخابي فهرستونه جوړېږي سویلي وزیرستان اکثر خلک چې کم دي نو هغه آی ډي پي دي یو ځای بل ځای د هغې دا وخت ژوند کوي کم چې بیا وروستو وسایل تقسیمېږي یا کم چې ترقیاتي پیسې ځي وزیرانو ته او خلکو ته نو هغه د دغه ووټر لیست په بنیاد باندې زی د سویلي وزیرستان نه خلک ټول وتی دي نو یو غلطه ده وای چې آیا دغه خلکو اندراج څنګه دغه په ډیو شمیر خلک هغه پاتې شي د اندراج نه نو هغه د بار بتاسو حکومت ته سوای چې ستریکو کې چې د خلکو اندراج یقیني شي او دوی مدا چې دغه خبر وو شي د کم اندراجو شنو بیا دغه ترقیاتي مسلې هغه نه حل کیږي نو دې ته تاسو څنګه ګورئ
ریاست دا ډیره خپختنه وکړه زه په دې کې ستاسو ډیره شکریا ادا کوم پدې بنیاد باندې منګا میټینګ راغوښتو پټان کې د ټول مسعود قوم منګ مسعود درې مسعود قوم درې مسعود ورته وایي د درې مسعود قوم میټینګ منګ راغوښتو پټان کې هغه ته پورا تفصیلی بریفینګ ورکړی شوی دی چې تاسو خپل خپل خاندانونه خپل خپل اقراوا او رشتہ دار دا کا په کوټه کې وي دا کا په وزیرستان کې وي دا کا په مرمشا کې وي دا کا په پېښور کې دوی سره تاسو رابطه وساتي بیس تاریخ پورې تاسو منګ ته دا پنځه امور راولېږي او دا تاسو د مشال ویډیو په وساتت سره د خپل کوم ته دا تفصیل ارول غواړم چې دا د دوی په غور سره واروي بیس تاریخ ته دوی ټانک تر ورسي هغه الته داغه ووټ اندراج شروع دي من کسان الته ناست دا چې یو ساده کاغذ باندې خپل نوم او د پلار نوم د شناختی کارت نمبر تاریخ پیدایش او دا چې ما په شناختی کارت کې دستخط شوه دی یا ما ګوته لګولې ده دا پنځه امور دي دوی الته راولېږي ټانک ته دا کا د کراچۍ کسانې کدا د دوبۍ کسانې کدا د سعودیاوی او کدا دلته د ما د پاکستان د په کونه کونه کې تقسیم شوی دی دا کسان دی تر 20 تاریخ پورې د دې میاشتې شلم تاریخ پورې دوی دا راولېږي هلته اندراج شروع دی اما دا چې زما وو ډېر تبا ختم شوی دی دا ځل کې زما د ساوت وزیرستان خصوصا زما د مسعود قوم وو اب بالکل کنډم شوی دی او سراسري زیاتیرا سره کړی دی او ډېر زیاتیرا سره شوی دی
ډېره مننه سېنېټر صالح شاه صاحب مشال ریډیو ته مور کولو
ډېره مهرباني خدای مو خوشاله او ساده خدای مو زړه
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي
بالکل تاسو اس کولای شي مشال رادیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږي د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533315
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږي